پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې کابل کې د استرالیا سفارت لټړل کې دوه سره هممهاله حکومت د ډیپلوماټیکو ادارو د امنیت ډاډ ورکوي افغانستان کې جنگ جګړو تازه لزګونه زره کسان بے ځای کړی جګړو پر انسانانو سربیره مارغان هم اغیزمن کړی
جنگ شدې پرنده تم zarar دی د ټوپونو او د چدي د مخدای باندې با تاثیر کړي باندې
او نړیوالو مسایلو کې به ووري چې هانګ کانګ کې د دیموکراسي یو مهم ملاتړی په باندې محکوم شو خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم مخکې لدې چې د مسایلو تراشو راځي چې خبرونه وورو
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په ملي او نړیواله کچه د اوربان لپاره حادثه پیل کړې دي تخار کې د ډیر شو وسلوړو د وجلو ادعا وسوه روسي هکرانو د امریکا د ځینو ادارو پر ایمیلونو انټرنیټي حمله کړې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشروي افغان شوزو په محلي او نړیواله سطحه د اوربان لپاره حادثه پیل کړې دي شهرزاد اکبر د ستراتیژي او پالیسي لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیر شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطحه د اوربان د اصول د ټینګښت لپاره هڅې کوي دوی غواړي د سولې په پروسه کې با مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به با مفهومه وي
تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د وری حمل میاشتې پر دویمه په ویلامیه کې ویلی وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د شوزو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړی دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلانسیوي غونډه کې دي د شوزو حضور پراخ وي تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې لمخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانان وباسي چې په تیرو شلو کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره کار کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو یو وتلی جنرال وویل چې د دې کار هدف د دغو ترجمانانو خوندیتوب دی د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي موږ پوهیږو چې د پام وړ شمیر افغانان سه چې د امریکا او ایتلاف ملاتړې کړی چې ژوند یې له خطر سره مخامخېدای سي د هغو څرګندونو له مخې چې پرون پنجشنبه په رسنیو کې خپرې شوې ښاغلي میلی ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ترجمانانو او نورو هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د لیږدولو د چارو مشري کوي شاوخوا 13000 افغان ترجمانان کومانډو پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو ویلي چې امریکا ته د دغو کسانو د لیږدولو پروسه شاید څه باندې دوه کاله وخت ونیسي د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلول طالبان وژلې دي طارق اریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تیر شپه د تخار په چاهاب ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کړې ده هغه ادعا کړې چې د افغان پوځیانو په بریدونو کې دیرش وسلول طالبان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي آریان منلی چې په دغو بریدونو کې څلور افغان پوځیان هم ټپیان سوي دي وسلول طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې بیګا په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پیله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلي راز په پرونی بحث کې چې د افغانستان پر مسأله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې او څو نورو ادارو لخوا جوړ سوی و ویل د ملکیانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي هغه لراز د افغان حکومت په استازیتوب ویلي چې امنیتي ارګانونو په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات پیل کړي دي افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو یې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده وخت نا وخت د جګړې ښکېل لوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر یوه او بل اړوي مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یو ایمیل په کارولو سره د امریکا د متحده ایالاتونو پر ادارو تازه سایبری حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو درې زره حسابونه په نښه شوي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د برت په وینا په څلورویشتو هیوادونو کې یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه چې د نړیوالو پراختیایي چارو او بشري حقونو په برخه کې کار کوي په نښه شوي دي. د روسیې د دې سایبري حملې خبر ټیک درې اونۍ مخکې له هغې راووت چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایډن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبري بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایډن تیره میاشت د روسیې د تیر دسمبر میاشتې سایبري بریدونو په غبرګون کې پر روسیې د بندیزونو د لګولو او د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ. روسیه په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی وو. ترمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره شوې. بلخوا ترمنستان او آذربایجان د سرحدي کړکیچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ایوازیان د خپل استعفا دلیل نه دی څرګند کړی، خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانه ناګدالیان دا خبر تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو ته ویلي د استعفا د موضوع په اړه د اوس لپاره تبصره نسی کولای. داسې ښکاري چې ایوازیان د ارمنستان د امنیتي شورا تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته خپل استعفا وړاندې کړې ده. په هغه غونډې کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکیچ پر زیاتېدو بحث وسو. بیلاروس په اروپا کې د راتلونکي میاشت د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم سو. دغه اقدام په مینس کې د بیلاروس لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د جبري کښته کولو د یو خبریال او د هغه د ملګري د نیولو په عکس العمل کې وسو. د اروپا د بایسکل چلولو اتحادیې پرون پنجشنبه په اعلامیه کې وویل اوسنیو نړیوالو شرایطو ته په پام سره د دې اتحادیې مدیره هیات پریکړه وکړه چې د جون میاشتې له 23 تر 28 د اروپا د بایسکل چلولو د اتلولۍ هغه مسابقې چې په مینس کې پلان شوې لغوه کړي. د لیتوانیا دولت په اروپا کې د سږ کال د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو د کوربتوب وړاندیز کړی دی.
خبرونه مول سالم احمد سالین اوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولې. پاتې ده ازادي رادیو ډاټ کام کې د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم درته لرو. په دې پروګرام کې پر بدن د کم خوبۍ یا بې خوبۍ پر اغیز او بحث شوی دی. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وايي په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د جمهوریت ریاست چارواکي په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوی نن په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل شي. وړاندې د دغه سفارت چارواکو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کار لامل امنیتي اندېښنې بللې وي. لږ وړاندې مې همکار په دې اړه نور معلومات راکړل.
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې د استرالیا سفارت وتړل سي. دغه سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و دا سفارت د لاند وخت لپاره ځکه خپل فعالیتونه ځنډوي چې امنیتي ستونزو اندېښمن کړي دي. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویان محمد امیری که څه هم مشخصا ازادي راډیو سره دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو سفارتونو امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طبق تعهداتش امنیت تمام سفارتخانه ها و ادارات دیپلماتیک بین المللی را حفظ و تامین میکند.
حتی موږ په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر اوسه دغه سفارت چارواکو ځواب نه دی ویلی. خو درې ورځې وړاندې دغه سفارت د استرالیا د لومړي وزیر هانس کارت مرسن په حواله اعلان وکړ چې د می په 28مه نیټه چنن جمعه کېږي په کابل کې بخپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړی وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلی چې دوی تم لري چې د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي وضع په ښه کېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د ښځو او نجونو حقونو او معیشت پرمختګ کې د مرستې، همدارنګه له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې کړی ده. دغه هیواد له 2021 کال له افغانستان سره د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.5 میلیارډ ډالر لګولی دي. د دې هیواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سولې حل ملاتړ وکوي او د 13 کلونو لاستراوړنې به خوندې کړي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان د خبرو کولو ډاډه وکړله. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې دوی د نه یوازې د استرالیا بلکې د ټولو نورو سفارتونو او سیاسي استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. همدارنګه د استرالیا لومړی وزیر مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دوی ډیپلوماټان به له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو چې هغوی هلته میشت کیږي افغانستان ته به کله کله سفرونه کوي او د دغه هیواد په مختلفو برخو کې له دوی سره مرسته کوي. دا په داسې وخت کې دا چې د همدې میاستې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې او د دې لړۍ په پیلېدو سره هم مهاله د استرالیا سفارت لومړنی سفارت دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډوي. ټاکل شوې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر 13 بشپړه سي.
و موریدل چې افغان چارواکي په کابل کې ټولو ډیپلوماټیک ادارو ته د امنیت ډاډ ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د استرالیا سفارت د شته ناامنیو د لکبله په کابل کې خپل سفارت وتړي. د ناامنیو لکبله په وروستیو ورځو کې لزګونه زره افغانان هم بې ځای شوي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې دي چې عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ پر نړیوالو غږ کړی چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځای شوو سره عاجل مرستې وکړي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځای شویو سره په پراخ سره مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پروند د افغانستان د څلور ورځې سفر په پای کې وکړه. شغل موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوې دي. بې ځای شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې چې به نن غرمه روډیا د روډ دغه دغه کلمه دی مو نن غرمه روډیا په ولا د بازار سره سړی ما واسو وی بلارې روډیا په دغه کلمه چې راکو واسم په چا کې کوړ زه به ورونه ما چې د روډا بای چې ما مخ په غره راولې.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځای شوي خلکو شکایت او ستونزې بنی وایي
دغه بزایشه شکایت لري چې مشتبهت عاجل رسیدګي وشي دی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري. خو متاسفانه د موسسات هغه سیستم اجازه نه ورکړي د ورځې ډیر کم کسان سروې کوي په دې چې د موسسات هغه سیستم یا کوبوش دی کاری هغه اجازه نه ورکړي. لوبینان مزا او د بزایشه خایشم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد سلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکه دوی وس ضرورت لري شه د یو جوړه کالی سره د خپل د کوروس خره وتل دي ټول شانه پاته دي. نو دوی هسته خوراک د شپې نه لري.
زین نور بی ځای شوی بیا له امنیتی چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزاد کړي او امنیتی ورته راولي چې خپل مينو ته بیرته لاړ شي.
خلاص کې مور به خسته دې سوي تا واره دل ټپور ټپوري نور جنگ دې دا چې از مور زاید را زاد کې نه مور مرسته غواړو تر مرسته چیرې تا واره دل برای ما تر ساره پرې خوب نه دی کړی چې پر دې مؤمنانو بد ټاټ وولې دې بیا به می راپورته کوي بیا به پر دې مؤمنانو ټاټ وولې دې بیا به می راپورته کوي. بس مور د دغه ژوند په خدای چې استړي یا دې متر دغه یا سم دم د دغه ژوند خلاص کې یا دې از مور منځ کې راایلای.
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بې ځای شویو ته مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختې جګړې سبب شوې چې له 1000 تر 4000 تنه بې ځای شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپل مینو پرشودو تاړ شوې دي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ برستیال شاغلې موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله د کمشنرۍ له څه باندې یو له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د سیمې یو موضوع، په هنګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتېدو په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسۍ یو مهم ملاتړی په بند محکوم شو. د هنګ کانګ دا میلیاردر چې جیمیلای نومیږي مخکې هم په قید محکوم شوی وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زموږ له همکار اورو.
د هنګ کانګ د ډیموکراسۍ پلوه رسنۍ مشر جیمی لای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې به اجازه جوړه شوې و د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شو چې چین پر هنګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نه تن نور ډیموکراسۍ پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ په یو حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلند لایل مخکې لا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیاردر دی باید د مخکنیو او اوسنیو سزاو په خاطر 40 میاشتې په بند کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړې. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هنګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هنګ کانګ چې پخوا د بریتانیا مستمره وه د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو آزادۍ هم شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې جنگ جګړو په غزنی کې د مسافر مرغانو شمیر کم کړي، خو اوس برا شو دي چې لویدیځو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
کانورزیشن خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله څېړلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځانو تقریبا تیرې دوه لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي. خو د سیشن بي په ورځ چې د استرالیا د ائتلافي ګوندونو غونډه وه، یوازې یو ګوند پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. تمه ده چې د سفارت سر لننه وتړل شي. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی یا وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعاله وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ په دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت ته اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن د دغو سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 80 سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووسی. د لویدیز بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې د میل لومړۍ نیټه را پدې خوا چې امریکایي پوځانو له افغانستان وتل پیل کړی دي، د افغان ځواکونو مورال راټیټ شوی دی او د همدې لپاره لشتر لشه شپږ وشت امنیتی پوسټې په څلورو ولایتونو لغمان، بغلان، میدان وردک او غزنی کې طالبانو ته تسلیم شوې دي. د ورسپنې په باور طالبان د سیمې مشان امنیتی پوسټو ته لیږي او د هغوی په خوله ورتوي چې یا تسلیم شي یا مو وژنو. او له همدې تاکتیک څخه په دې څلورو سره ولایتونو کې کار اخیسته دي. ورسپانې په میدان وردک کې د پولیسو د یو سیمه ییز مشر څلور دېرش کلن امام شاه ظفری خبرې راخیستې دي چې د مې په یولسمه یې خپل مرکز او وسلې طالبانو ته وسپارل. دی وایي د طالبانو قمندان او په سیمه کې د قومي خلکو له لورې ماته تر لس ځله ډېر وړاندیز وشو چې تسلیم شم. ظفری زیاتوي طالبانو په یو موټر کې کابل ته خپل کور ته واستولم او بیا قومي خلکو زنګ راته ووهه چې بې غمه اوسه، حکومت دې د تسلیمي په خاطر نه زنداني کوي او موږ په حکومت کې ډېر واک لرو چې بیرته خوشي کړي. نیویارک ټایمز ویلي کې چې د لغمان په مرکز مهترلام باندې د طالبانو د وروستیو بریدونو پر مهال د لغمان والی رحمت الله یارمل اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو یو سلو لس تنه د وظیفوي غفلت په خاطر نیول شوي دي.
اوریدونکو د دغه خبرونه په دویم نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې لمخکنه ثبت شوې ده تاسو ته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په دې خبرې کیږي چې که تاسو کم خوب لري او یا هم له بي خوبۍ رنځيږئ دا مو پر روختیا څه اغیز کوي. دا پروګرام وروسته راځي خو اوس هم زینو راپورونو ته دوام ورکوو. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای غزنی ته دراتلونکو مسافرو مرغانو راتک کم شوی. دوی دغه مرغانو نه راتک په دغه ځای کې سخت جګړې یادوي. خو د غزنی د چاپیریال ساتنې اداره بیا د جګړو ترڅنګ وچکالی هم هغه ستونزې یادوي چې له عملې د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي، خو بلې خواته حیوانات، زناور او حتی مرغان هم ویرولي او تر هولې دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغه مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړې او میش ځایونه نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نه هر شي ته ضرر دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم ضرر دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې د بای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم داسې دی.
د دغه مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې دغه ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوې دي.
په د جنګو کې په دغه کې به څه ورک شوی ده، خصوصا په دوه کال کې به څه ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي، دا توپونه کې او ونونه کې داسې کې خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وختي ډېر و، اوس به څه نشته.
خو د غزنی سیمه ای چارواکي بیا د جګړو ترڅنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت د مسافر مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافر مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده، خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه یې تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زر کې زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سیرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنېږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
که فیسبوک لري زموږه د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس ته اوس هم راځو. په ننګرهار کې د بنوالۍ د وادي پاړه یو راپور درته لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سکل به له باغونو زرګونه بیلابیل ډوله تازه میوې راټول شي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې دغلته زرګونه جریبه ځمکه نوي باغونه جوړ شوي چې ورسره به د میوو حاصلات لا وغوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپی وایي سکل ننګرهار د تازه میوو له پلوه غنی ده او په خبره یې چې سږنی کال به تر شپږ زره شپږ سوه ټنه بیلابیل تازه ډوله میوه د دې ولایت له باغونو ترلاسه کړي. ساپی وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر شاوخوا دوه ویشت سوه جریبه ځمکه د مختلفو تازه میوو باغونه جوړ کړي چې حاصلات یې د هرې برخې سلګونو ټنو ته رسیږي.
موږ دوه سوه جریبه باغ په ننګرهار کې جوړ کړ، خو دا چې یو عظیم فرصت موجود دی په ننګرهار کې، یوازې دا نه چې ننګرهاریان د میوې نه خود کفا شي، په بعضو اقلامو زراعتي کې مثلا سیتروس دي، شفتالو دي، زمینی توتان دي، موږ باید صادرات هم په ملي کچه ولرو هم په بین المللي کچه. نو دغه تکافو نه کوي، موږ باید سلویغ زره هکتاره باغ پر اتلونکو څو کلونو کې جوړ کو چې د دې لپاره مغوټ کړی دی.
د ننګرهار د کرنې او مالداری رئیس ناملا ساپی وایي د دې ولایت هوا او چاپیریال میوو ته ښه او برابر دی او وایي په همدې مخیل تیرو څو کالو راهیسې په کاما، ګوشتا، سرخرود، خوګیاڼو او یو شمیر نور ولسوالیو کې د ځمکني توت کرل په ازمایښتي ډول پیل کړي چې تر دې دمه یې ښه پایله ورکړې ده. د خاغلی ساپی په خبره د تازه میوه کر د مخدره موادو په ځنګړي ډول د کوکنارو د کښت خه بدیل دی او باید د میوه لرونکو باغونو د جوړولو دود لا پیاوړی شي.
خو اوسط ارقام دا دي چې د یو جریب د شفتالونه 200 زر افغانۍ دوی اخلي، سکالی د خوګیاڼو زمکني توتان تر 1500 افغانۍ تر 400 افغانۍ فی کیلو د کابل په مارکیټونو کې خرڅ شوی. که یو څوک اگاهانه غواړي او کوکنار کری او مختلف پدایت دي هغه بیل خبره ده. کنی نو زمنګ دغه تولیدات چې دي کاملا د مخدراتو او د کوکنارو بدیل دي، بلکې داغه نه لوړ عاید ورکړي.
مسولان هله مندي چې د تازه میوې په تولید سره بنې وازی له بهره هیواد ته درواردونکو تازه میوې مخنیوي وشي، بلکې هڅه کوي چې خپل تولیدات له مختلفو لارو بهر ته هم صادر کړي. اخوا د ننګرهار باغلرونکو او کروندګر بیا خپل خراتلونکو له بهر د تازه میوو دراتک په بندښت او بهرنۍ مارکیټونو ته د هیوادنۍ تازه میوو په ورتک کې ویني. شکر الله چې په خپل بڼ کې د تازه میوو بوټي کرلی او له حاصلاتو یې خوښ دی. وایي حاصلات یې نه بهر ته ځي او نه په کور دننه بازار لري. شکر الله وایي که غواړو چې کروندګر د تازه میوو بڼوالۍ ته وهڅوو، نو باید د حاصلاتو خرڅلاو لپاره بازار موندنه وکړو.
زمین میواجات که هر څومره زیات شي دیکان ته ګټه نه رسیږي، ګټه یو سوداګر ته رسیږي. په باغ کې یا پټی کې د هر میوه چې وي دی یو دیکان څخه په شپږ روپۍ اخیستل کیږي او بیا په بازار کې په 200-250 روپۍ خرڅیږي. که چېرته د بهر څخه د میوه راوړل بند شي او دغه میوه چې کوم میواجات چې کوم دي بهر ته ولېږدول شي، نو هم به ګټه دیکان ته ورسیږي او هم به تجارت ته.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې دم ګړۍ د څلوېښتو بیلابیل ډوله میوه باغداري شته چې له یو کال بل ته د پراختیا په حال کې دي. ننګرهار چې د تازه میوو او سبزیجاتو د کښت او بڼوالۍ لپاره د هیواد له مناسبې هوا او چاپیریال لرونکو ولایتونو څخه دی، د کرنیزو چارو د پوهانو په باور که حکومت په دې برخه کې لازمه پاملرنه وکړي، نو تر ډیره به د بهرنیو هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین د
سمندرګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصه په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، دویم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درته وړاندې کیږي. کوربه ظریف نظر دی دا پروګرام لمخکې نه ثبت شوی. په دې خبرې پکې کیږي چې که تاسو کم خوب کوئ او یا هم بې خوبی لرئ، پر روغتیا اغیز دی. اوس هم 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له سالم احمد سالی نه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وای، افغان ښځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند لپاره هڅې پیل کړې دي. د امریکا حکومت پر هغو پلانونو کار کوي چې له مخې له افغانستانه په زرګونو هغه ترجمانانو باسي چې په تیرو 20 کلونو کې له ائتلافي ځواکونو سره همکاري کړې ده. شاوخوا 3000 افغان ترجمانان، کومانډو، پوځیان او نور چې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده، د امریکا د مهاجرت د ویزو په باب پریکړې ته انتظار دي. د کورنیو چارو وزارت ویان ادعا کوي چې افغان پوځیانو په تخار کې 13 تنه وسلوال طالبان وژلي او 20 تنه نور ټپیان کړي دي. طارق حیان وایي چې دغه وسلوالو ته تیر شپه د تخار په چاپ ولسوالۍ او نورو سیمو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په لړ کې تیر شپه په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب بحث وسو. د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ له پایله د هغو ملکیانو د خوندیتوب لپاره څو وارې غونډې او کمپاینونه سوي چې د جګړو په سیمو کې ژوند کوي. مایکروسافت وایي روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیټ د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو پر ځینو ادارو تازه سایبري یا انټرنیټي حمله کړې ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ایوازیان پرون په داسې حال کې استعفا وکړه چې د دندې شپږ میاشتې پوره سوې دي. بلخوا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سرحدي کړکېچ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او بیلاروس په اروپا کې د راتلونکې میاشتې د نجونو د بایسکل چلولو د اتلولۍ مسابقو له کوربتوب محروم کړی سو.
یا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه صحت یا روغتیا خوش آمدین. قسمی که می پامینی برنامه به شکل مختلط، یعنی به زبانهای پشتو دری نشر میشه، به دو زبان میتونین تلفون بکنین و مسائل که در نظر دارین بپرسین از دکتر ما، آقای دکتر ایمل صافی که خودشان ترینر و متخصص امراض روانی در شفاخانه صحت روانی هستند. موضوع بحث ما را قبلا چند بار اعلان کردیم، مسئله خواب است و رابطه آن بالای صحت. قسمی که خبر دارین خواب یک عنصر بسیار زیاد مهم در زندگی انسان هاست و کمخوابی بسیار مشکلات ایجاد میکنه. به طور مثال میگن که فشار خون بالا میبره، استرس بیشتر میسازه، تمرکز فکری را از بین میبره. از این قبیل مسائل اگر خواب خوب داشته باشین، شادتر میگه خواب بودین و تمرکز فکرتان خوبتر میشه، حافظه‌تان تقویه میشه. به این مسائل مدرن امروزی اگر بگویم، مثل میگن که تلفن چارج میکنین وقتی که خواب میکنین، خودتانم انسان ها بدن خود چارج میکنه و از این قبیل مسائل. چون علما دکتری نکنم، دکتر صاحب متخصص شما منتظر نمانه. دکتر صاحب صافی، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. سلام، ما را قبول کنین.
دکتر صاحب محترم، نقش خواب در زندگی انسان، به صحت انسان گفتیم، یک از نظر بگذرانیم بر ازی که بسیار زیاد میگن مهم است. مثلا اطفال که نو به دنیا میاد، یکان وقت میگن 9 تا 18 ساعت خواب میکنه و این دمی خواب رشد میکنه مثلا نیست. از او خاطر باعث تر تازگی انسان ها میشه و انسان ها میگن کم از کم بین 6 ساعت تا 9 ساعت باید خواب بکنن، بر ازی که اگه صحیح خواب بکنن بسلا دوباره چارج میشن و انرژی و از این قبیل مسائل. حالا از شما بشنیم سیب، ما خو از چپ راست میشنیم، شما خو متخصص هستین، بفرمایید دکتر سیب.
بسیار یک موضوع مهم و مبرم حیاتی است. انسان ها و حیوانات به صورت کل اگر بگویم به خواب ضرورت و نیاز دارن و خواب است که امو انرژی دوباره به انسان و تمام سیستم های انسان میتا که دوباره امو تو فعالیت صحیح داشته باشه. خودر اول میخوایم که خواب یک تاریخ کوتا کنم، یک ذره ساده ترم بگویم. خواب میگه عبارت از عدم توانایی ارادی در کنترل محیط فیزیکی است و همچنان کاهش یا فقدان سطح هوشیاری است. تعلیق نسبی، ادراکات حسی و غیر پاشتن تقریبا تمام عضلات ارادی در زمان استراحت است. در این صورت ذهن به حالت استراحت میره، تمام حجرات و تمام سیستم ها در حالت استراحت میره و وقتی که دوباره از خواب بیدار میشه یک انرژی تازه می داشته باشه. به میخاطر خواب به سیستم عصب مرکزی بسیار ضروری است و همچنان به سیستم دفاعی عضویت که در مقابل تمام میکروب ها و ویروس ها وجود ما را مدافع چی مستحکم می سازه و دفاع میکنه، و همچنان سیستم عضلاتی اسکلتی که در تمام روز مثلا در حالت فعالیت هست و در حالت تحرکیت است با استراحت نیاز دارد. په پښتو باندې وایم ډیره مهمه موضوع ده. خپل چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د عالم نظریات په اساس باندې اصلا د ذهن فعالیتونه تغییر کوي. مثلا د بیدارۍ په حالت کې چې په څومره شدت سره فعالیت کوي او مرکزی عصبي سیستم او ذهن فعالیت لري، یو اندازه استراحت حالت ته ځي، هغه فعالیتونه کمیږي، هغه شدت د فعالیتونو کمیږي او یو استراحت حالت نیسي. نو ځکه بیا سبا ته چې مونږ د خوب نه بیداری کو یا خپل مایند ټیم نو وروسته چې د خوب نه بیداری کو، نو مونږ د احساس کوو د تراوت او تازګۍ، همدارنګ فکری تمرکز به زمونږ پیاوړی، زمونږ توجه به پیاوړی، حافظه به ډېره کلیئر پاک وي، هر څه به ښه جذبولی شي. نو کله چې منظم خوب مونږ ولرو او با کیفیت خوب ولرو، دلته هغه اندازه د خوب هم مهمه ده، خو کیفیت د خوب ډېر زیات مهم ده چې باید مونږ ډېر آرام استراحت ولرو او دا خوب په داسې شکل باندې وي چې په متواتره توګه هغه مرحلې چې د خوب دپاره علماو ټاکلي دي، د خوب د فیزیولوژي په اساس باندې، لکه هغه مخکې د ریم مرحله ده او بیا نان ریم او اول او دویم او دریمه داسې مرحلې تر څلورو مرحلو پورې چې هغه سطحي خوب دی په لومړۍ مرحله کې، او بیا وروسته دا دورې تکرارېږي، یو سایکل دی، یو پیریود دی، لکه بیا عمیق او ژورې مرحلې دي د خوب چې هغه بیا مونږه دغه راکوي، دا په اصطلاح انرژي راکوي، هغه انرژیزا خوبونه چې کمی ودي او با کیفیت خوبونه چې دي هغه ډېر زیات مهم دي. انسانان ډېر ویده کېږي، خو هغه خوب داسې چې یا متقطع، یا خوب کې بیداري، یا د خوب خرابوالی، یا مثلا یا بې خوابي یا پرخوابي، هغه بیا ټول په هغه اختلالاتو کې راځي. نو په دې اساس ویلی شو چې د خوب هغه منظمې مرحلې چې سفري شي، ذهن تر یو وخته پورې بیا فعالیت کوي، اما د فعالیت نوعیت تغییر کوي. لکه په بیدارۍ کې د فعالیت چټکتیا ډېره زیاته وي او ډېر زیات فعال وي، اما کله چې استراحت حالت ته ځي، نو بیا یو څه اندازه فعالیتونو شکل دغه شدت تغییر کوي. نو په همدې خاطر باندې دا سند چې کاملا هغه ذهن مو د پاتې کیږي، ذهن خپل فعالیتونه لري خو څه په تغییر شکل سره.
خب اول دکتر صاحب محترم، پر شنونده عزیز ما فرصت میتیم، یک شنونده عزیز ما بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید صاحب.
تاسو ډاکټر صاحب سلام علیکم، د خو پر باندې یو څه سوالونه لرم د ډاکټر صاحب نه.
مهرباني.
زه خپل سن 15 کال ده، او خوب نه راځي، د زړه ټکان غیر منظم وي، او نیم ویته و ما نیم ویښ و ما داسې احساس کما. په بل خبره کار ته مې دی واسه نه کی، او قهر ډیر راځي په انداک خبره باندې. او ډاکټر صاحب نه بل سوال لرم چې کومې غذاوې باید دي چې
ترای شوی دشه او مکمل خوب ولری. بفرمایید دکتر صاحب. می اردو سوال مشابه بود تقریبا، بفرمایید صاحب.
اول خود به خوبی د عوامل او په ارتباط باندې یو تعداد کسان دا عادت لري چې د شپې د خوانه خوب نه کوي، کوشش کوي چې ورځ د خوانه خوب وکړي. یو تعداد رواني فشارونه یا سټرسونه یا روزمره مشکلات د سبب کېدلی شي چې د شپې د خوانه موږ زیات تشویش وکړو او خوب ونه کو. یو تعداد کسان د ورځې د خوانه ډیر زیات چرت وهي، فکرونه کوي، دغه چرت وهل ډیر دا اثر کوي چې د شپې د خوانه خوب ونه لري. یو تعداد کسان غذایی بعض بد عادتونه لري، د شپې د خوانه مایعات اخلي، مثلا ثقيله غذاګانې اخلي چې دغه هضم یو څه اندازه مشکلې، بیا خوب نه ورځي. یو تعداد کسان په بخوبۍ باندې فکر کوي، همیشه د پاره چې موږ بستر ته لاړ شو او دا فکر موږ ځان سره وکړو چې موږ ته به خوب راشي که رانه شي، نو بیا دې مطمئنه شي خوب به نه ورځي. باید موږ په داسې حالت کې خوب ته لاړ شو چې موږ یا مثلا یو کتاب مطالعه او یا د یو څه لیدل وروسته دا غینه په خوب باندې باید فکر ونه کړو چې موږ ته به خوب نه راځي. ځکه دا تجربه خودلی دا کسان چې په دې رابطه باندې تشویش کوي چې ما ته به خوب نه راځي، بیا بالکل هغه ته خوب نه ورځي، چې بیا وروسته د خوب په منیجمنت یا د خوب په اداره کې یا تربیه کې زه دې ته وایم چې څه باید وکړي. اما خلاصه توګه چې وایم، رواني ناروغي لکه جوړ خفګان یا ډیپریشن چې دا ورور ویل چې کار فن را کوي ژوند مثلا مزان وړم او یاد ده چې علاقه مندي او دا مسایل سره کمیږي همدغسې خوب خرابوالی رامنځته کېږي چې دا د جوړ خفګان یا ډیپریشن په ناروغۍ کې راتللی شي. نو زه نه پوهېږم چې ټول اراض والایم به خدای وکړي چې دی اول ونه لري او که چېرته وی لري په دې اړوند باندې د رواني ناروغۍ د متخصص ډاکټر سره په دې اړوند باندې مشوره وکړي چې هغه مکمله حسي او تاریخچه واخلي چې آیا دا په رواني ناروغۍ ډپریشن یا جوړ خفګان اخته دی که خیر. په هر صورت د بې خوبۍ موضوع مختلف عوامل د هغې سبب کېدلی شي چې خلاصه توګه یادونه وکړي چې دا کسان دي چې هیڅ رواني تکلیف نه لري او داسې خاص سټرس هم نه لري، اما د خوب طرف ته ډېره زیاته توجه وي کله چې د شپې د بستر ته ځینو وایي ما ته به خوب راشي که را به نه شي. نو که دغه فکرونه په ذهن کې پیدا کېږي نو بیا دا دی چې ده ته خوب نه ورځي. نو د هغې دپاره باید مختلف ځایونه ځان ته انتخاب کړي که چېرته په یو ځای کې د 15 نه تر 10 دقو پورې خوب ورنه راغی لکه په یو اتاق کې یو بستر کې، نو هغه بستر د سر کې بل ځای چې انتخاب کړی هغې کې دغه استراحت غوره کړي. که چېرته بیا هم د 15 نه 10 دقو پورې خوب ورنه راغی او شیرګر مامام دا خصونه وروسته مطمئنه دی اوس چې دې ته به خوب ورځي. د چرت وهلو په رابطه باندې د ورځې د خوانه دا ډېر چرت وهل د دې لامل کېږي خیال پلو چې موږ ورته وایو په عامه خیال باپي کوي او ډېر زیات چرت وهي نو دا بیا د شپې په خوب کې مداخله کوي. هغه کسان چې د ورځې د خوانه فزیکي فعالیتونه ډېر محدود وي او په ځای کې پراته وي او متقطع خوبونه کوي بیا د شپې دوی ته خوب نه ورځي. هغه کسان چې د ورځې مثلا د شپې د خوانه کار کوي هغې بیا د ورځې خوب طرف ته هغه د ورځې خوب ډېر باکیفیته نه وي، دا تجربه ښودلې ده هغې ته هم مشکلات پیدا کېدلی شي. یعنی مختلف عوامل دي چې د خوب بې خوبۍ کېدلی شي چې بیا په هغه تربیه باندې خبرې کوو.
ډاکټر صاحب، بعض متخصصین در غرب میگن که مثلا عمومی نیست، البته شما خوبتر میفهمین، بعض یا مثلا میگن بعد از 4 کافی و چای سیاه و چای سبز تلخ نخورن. مثلا چای سبز در یک مجله ژاپنی در یک جای خوانده بودم که تا 3 دقیقه اگر شمیش بکشین او خوتان خراب نمیکنه، مونتا از شمیش از 3 دقیقه زیاد باشه بازو خو میپرانه. یعنی اینطور چیزا امکان داره تاثیر کنه؟ سی بفرمایید.
اصلا خو بعضی غذایی سقیل مواد غذاگان ما یادونه که چه اغیی سقیل الحزم یا غدش پیدو خوان استفاده و نیشی اندانگه مایاتو نباید استفاده و نیشی اغا مشروباتو نا استفاده و نیشی غیر الکولی مشروباتو نا او هم چنان الکولی مشروباتو نا دینا باید استفاده و نیشی. خواگه شیان لکه شکر او خواگه چی تلری لکه چاکلیت او شیرینی باب دادش پیدو خوان باید استفاده و نیشی زکر زیداد و خوب خرابوالی که رول لوبوله شی. او د شپې د خوانه زیاتره سبزیجات ډیر زیات وای خدي چې سبزیجاتونه لکه سبو او خوړونه استفاده وشي او د نرم خوړونه استفاده وشي. د شپې د خوانه د تاچ د چایو نو مثلا استفاده ونشي، نیکوتین استفاده ونشي، سیګریټونه استفاده ونشي، تمباکو نه په عمومي توګه باندې چې هغه نیکوتین لري او هغه نیکوتینی اخزي رسیپټورونه د نیکوتینو په واسطه باندې نیول کیږي او بل اخر هغه د خوب اغه دغه د میلانین هغه صحیح فازاتو مخنیوي کیږي په اصطلاح سره. نو دغه مسائل د دې لامل کیږي همدارنګه سټریسونه رواني فشارونه چې زموږ ټولنه کې فوق العاده زیات دي چې هغه په خپل د کورتیزول د هورمون په پیسه کې رول لوبول شي او هغه بیا د کورتیزول هورمون ته لامل شي چې به سړی ته خوب ورنشي، دغه زیات فرازات او دغه مشکلات رامنځته کولای شي. د شپې غذاګانو کې بیا په خلاصه توګه وایم هغه چې ثقیل لازم دي همدارنګه چې خواږه دي او لکه شکر لري خواږه شیان ډېر وي لکه چاکلیټ وي او دا شیان وي لکه کافي یا قهوه همدارنګه چای څښل د شپې د خوانه د مایت په عمومي صورت سره کم کړي او زیات سبزیجات او میوې نه چې استفاده وشي تازه میوې نه نو خوب بدلی شي.
تشکر. آلیا شنوندې که منتظر موند میگن. بله شنوندې عزیز بفرمایئ.
ګراکسو ته هم دا پوښتنه ده چې زما اساس چې دې کار نه کوي بس خوب مې کم دی، د ورځې د نیم سال خوب نه لرم، د شپې کله کله داسې راځي چې په هفته کې په بسته هفته کې وونې کې زه یوه ورځ بل خوب نه لرم، په بسته ورځ کې یو ساعت خوب هم نه، د شپې نیم ساعت خوب هم نه لرم.
بله ډاکټر صاحب.
زما محترمه وروره، نو داسې چې دغه فعالیتونه د ورځې د خوانه داسې تنظیم کا چې ته د ورځې کوشش ونه کړې چې ته خوب وکړې، کوشش وکړه چې د شپې د خوانه ویده شې، ځکه د فیزیولوژي د علم په اساس بالخصوص د خوب هغه علم چې کوم یو دی فیزیولوژي موږ ته خوب راښيي هغه وایي چې د شپې خوب ډیر زیات ګټور دی نسبت د ورځې د خوب. نه کسان چې د ورځې په مختلف مراحل کې دي کیږي به شپې په سختۍ سره خوب ته ځي. خدای ویل چې د ورځې هم نیم ساعت شل دقیقې خوب لرم او د شپې هم خوب نه راځي. زه تر خو چې په ارتباط باندې کوشش کوم چې د شپې د خوانه مایات وانخلي ترخه چای نه ونخوري. د مازیګر د خوانه د شل دقیقو نه نیولې تر نیم ساعت او حتی کول شي تر یو ساعت پورې هدا اقل یو کم تر کمه یو پیاده مزل باید وکړي. واکینګ وکړي قدم ووهي او د شپې د خوانه چې کله خپل بستر ته ځي نو مخکې د هغې نه خپل هغه ضروري کارونه ټول باید خلاص کړي او د مایاتو نه په کافي اندازه استفاده ونه کړي. د شپې د خوانه بالخصوص چېونه استفاده ونه کړي. د خوب ځای نه متفاوت ځان ته انتخاب کړه. لکه مخکې چې ما وویلې که چېرته په درېیم ځلې خوب در نه راغی نو ته کولی شي چې یو شیدګرم حمام واخلې او وروسته د حمام نه راسم خپل بستر ته لاړ شي او هغلته احتمال دې زیات شته ته به خوب درځي. په باوجود دغه ترتیباتو او دغه اصول تا ته خوب در نه راغی نو په دې اړوند باندې باید ډاکټر سره مشوره وشي. په خپل سر د خوب دواګانې باید استفاده نشي ځکه اساسي موضوع زمونږ همدا ده چې د خوب دواګانې د ډاکټر د نظریاتو پرته او د هغې د مشورې پرته ضرر ثابتېدلی شي. یو دا ده چې هغه ستا خوب هغه اساسي عامل له منځه نه ځي او بل دا ده چې ته به په یو بل رواني اختلال چې هغه د بنزو ډیزپین اډکشن مونږ ته وایو یا د خوب راوړونکو دواګانو سره د روګدېدو اختلال یا په هغې باندې د اخته کېدو اختلال باندې خدای نه خواسته اخته نه شي. نو دغه بعض مسایل چې ما ته وویلې که دغه ته عملي کې قدم په قدم باندې نو په لومړۍ مرحله کې تا ته لږ خوب ته راغیم ادامه به ورته ورکړي. نا امیده کېږم دغه فعالیتونو ته به ادامه ورکړي. دا کوم چې ما تاته بعضې شرایط وویلې که بیا بله شپه هغې نه د خوب اندازه زیاتېږي او بیا پسې بله شپه نور هم زیاتېږي. ورو ورو دغه د خوب په وخت کې او همدارنګه د خوب په کیفیت کې هم خوالی راتللی شي.
تشکر. یک شنوندې دیګره بګیریم. بله شنوندې عزیز بفرمایئ. صاحب
خبره خو داسې ده ډاکټر صاحب محترم نه مې دغه پوښتنه کوله چې زموږ په دغه علاقې کې د روحي تکلیف ډېر زیات دی او اکثره زموږ علاقې کې د دماغي تکلیفونه ډېر زیات دي. کله ډاکټر نه سړی لاړ شي نو هغوی ورته دغه د اعصابو دوی ورکوي. اعصابو دوی دغه اعصابو دوی په دغه خلکو باندې څه اغېز لري او قانون لري ځکه چې دلته جنګونه تېر شوي نه جنګونو حالاتو د وجې نه خلکو روحي تکلیف پیدا کړی. روحي تکلیف د وجې نه بیا د علاقو کې هم ډاکتران چې دي ډاکتران ځي هغوی دغه اعصابو دوی ورکوي. دغه اعصابو دوی دي دپاره ښه ده بخښنه ده. ډېره مننه تاسو نه.
ډاکټر صاحب بفرمایئ. صاحب
ورور ته زه دوباره سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسي. دا موضوع متاسفانه زمونږ په هیواد کې همدارنګه زمونږ په همجوارو ګاونډیو هیوادونو کې ډېره زیاته یو جدي موضوع ده. ناروغان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي د دې په خاطر چې په لومړۍ مرحله کې ورامتیا ورته په برخه شي د خوب راوړونکو دواګانې چې هغه هم آرام بخونکي دي او هم ضد اضطراب دي او ډېر لکه موږ ته خوږې ګولۍ وي او لکه خوندورې دي. دا ناروغانو ته توصیه کوي بدون د دې نه چې یو پلان ورته ورکړي بدون د دې نه چې د هغې د نظر لاندې. متاسفانه د خوب په دواګانو باندې په کنټرول هم نشته دی. حتی د کلي په دوکانونو کې په شکریو کې په ټوکریو کې د خوب ګولۍ خرڅېږي. داسې ناروغان موږ ګورو چې د جر نه دوه درې رقمه د خوب ګولۍ راوباسي. متاسفانه همدارنګه ډاکتران ته چې مراجعه کوي ډاکتران هم بدون د دې نه چې هغه ته صحیح لارښوونه وکړي د خوب دواګانې ورته ورکول کېږي. په عام صورت باندې د رواني ناروغیو ټولې دواګانې چې کوم رواني ناروغیو کې استفاده کېږي هغه باید یو متخصص ډاکټر د نظر لاندې ورکړل شي. اما ټولې دواګانې احتیاط راوړونکي نه دي. صرف د خوب دواګانې احتیاط راوړونکي دي او هغه اوږده وابستګي رامنځته کوي. خو په هر صورت سره د رواني روحي فشارونو سره د افغانستان سل سلنه خلک مواجه دي. متاسفانه په هیواد کې جنگ دی، بدبختي ده، د امنیتي ده، د وظیفو نشتوالی دی، د اقتصاد خرابوالی دی. ټول مسایل دي. هغه دغه ټول مسایل د رواني روحي فشارونو یا سټرسونو نه ورته ویل کېږي او دا دې لامل کېږي چې خپل سټرس هم په دوامداره توګه د بې خوبۍ سبب وګرځي. چې په دې اړوند باندې زه تاسو وایم په عمومي توګه که چېرته موږ د بې خوبۍ سره مخامخ کېږو اول باید فکر وکړو چې لنډ راتلونکي تېر شوي وخت کې موږ د کومو مشکلاتو سره مواجه یو او یا اوس فعلاً د کوم مشکل سره مواجه یو. هغه اجتماعي ټولنیز مشکلې کورنۍ مشکلې د هغه په حل کې باید اقدام وشي او مشورې وشي د مشرانو سره په دې اړوند باندې. او که چېرته مثلا یا د جسمي سیستم یا بدني ناروغۍ کې ساده ووایم مثلا د قلب ناروغۍ د لوړ فشار مثلا ناروغیان همدارنګه د پښتورګو ناروغۍ تنفسي سیستم ناروغۍ چې خپل بې خوبۍ کې ډېر زیات رول لوبولی شي نو په دغه اخته داخله ډاکټر نه په دې اړه باندې باید مشوره واخیستل شي چې هغه مشکل حل شي او که بیا د بې خوبۍ د مشکل سره په دوامداره توګه مواجه کیږو زه ته څنګه نورې نښې نښانې هم راسره وي لکه د رواني مشکلاتو لکه د علاقمندۍ نشوالی مثلا د فکري تمرکز خرابېدنه زر زر په قارېدل مثلا بې علاقګي بې اعتنایي او دا مسایل که موږ سره موجود وو همدارنګه د انرژي د کموالي احساس د خستګۍ احساس د ځان د ملامت ګڼلو احساس دا که موږ سره موجود وو په دې اړه باندې باید موږ مشخص د هغه مسلک متخصص ډاکټر د رواني ناروغیو هغې ته ورشو او رواني ناروغیو متخصص فکر کوم چې هغه متخصص دی هغه به هېڅکله په خپل سر د خوب دواګانې ناروغ ته توصیه نه کړي بیا یادونه کوم ټولې رواني ټولې هغه دواګانې چې د عصبي سیستم او رواني ناروغیو په درملنه کاري کې ټولې احتیاط راوړونکي نه دي هغې کې خپلې کټګوریانې معلومې دي او هغه بیا ډاکټر استاذ مواري لري دا ریسپانسبلټي لري چې ناروغ ته کافي پوهاوی د هغه د مرض په اړه باندې ورکړي او همدارنګه د درملو په اړه باندې ورکړي زه د خپل هیوادوال مې هیله کوم چې هر ډاکټر ته مراجعه وکړل د هر مشکل په رابطه باندې د ډاکټر نه کافي معلومات وغواړي دا ستاسو حق دی چې روغ زم مریض ما زه څو مریض ما ماته کومه دوا توصیه کې درمل راکې او د کوم وخت پورې وخورم او په کوم اندازې وخورم او نتیجه او نتایج مې ونه لرل زه باید تاسو سره په څنګه وکړم دا کوم رابطه کوم نه خپل سر باید موږ د واګانی لوړې نکو خپل سر د واګانی و نه خلو خپل سر د واګانی کم نکو نو که دغه اصول مراد شي زوایم چې مشکلات به تر ډېر حد پورې حل شي.
بله تشکر ډاکټر صاحب. یک شنوندې دیگر بگیریم. بله شنوندې بفرمایئ.
تشکر زنده باشه. سلام به شما او ډاکټر صاحب خپل لیکل سلام الله وړاندې کوم او اصول اورېدونکو.
وعلیکم مهرباني صاحب.
د ډاکټر صاحب څخه یو پوښتنه دا خته چې انسان باید پڅلر ورشته کې څو ساعته خوب وکړي یو پښتنه دا ده او کچیر څوک مصروف وي لکه په درس او په دې کې مثلا په تعلیم په دې یو ترسونه د یا محصول دا د دې څو ساعته باید خوب وکړي انسان او داسې یو عادي کس څو ساعته خوب وکړي دا ډاکټر صاحب څنګه
ډاکټر صاحب گرفتین سوال بفرمایئ.
بله بله محترم ارور استاد دې سوال په جواب کې باید څه اردوان دې کوم چې په خوب کچا د سن په مطابق باندې تفاوت لري توپیر لري نوزادان هغه ماشومان چې نوی تولد وي هغه مثلا در 19 ساعت پورې او 13 ساعت پورې هغه خوب تارتیا لري او ورسره چې سن ځواني مرحله ته رسیدي تقریبا د 14-15 ساعتونو راکته کیږي د 9-10 ساعتونو پورې خوب عمومي توګه باندې د 9 ساعت پورې دا خوب نارمل دی او ټول انسانان ته ضرورت لري چې دا د انسانان چې زیاتره په کراتل شي تقریبا تر 85 سلنه پورې دا د وساتونو خوب چې کمی و ده دا ورته کفایت کوي ما یو ته دا ډېر پرخوا به هغه جینټیکلی یا دا غي سرشت همداسي چې تر 9 ساعت پورې به خودل دي چې نارمل دی نو په ټولې توګه دا وونه تر 9 ساعت پورې خوب ته ټول انسانان ضرورت لري چې باید خوب ولري با کیفیت خوب ولري با کمیت خوب ولري چې سار پاتې دي د باندې ساسو شادابۍ تراوت او د انرژي باید وکی د متعلمینو محصولینو لپاره خو ډیر ضروری دی ډیر ځوانان دا سوي چې ټول شپه شوګیر پاتې کیږي او د ورځې بیا ډیر کم خوب کوي دا غي فکری تمرکز خرابېدل شي د هغه پروسه د حافظه یا د جذب پروسه کې مشکل رامنځته کیدل شي د دوباره په یاد راوړلو د مسایلو چې مخکې ذکر دي هم په مشکل سره د مخامخ کیږي په لحاظ محصلین او متعلمین باید هم کافي خوب لري دي او تقسیم اوقات په اساس باندې د خپل درس او مطالعې شرایط باید ځان ته مساعد کړي اول د مطالعې شرایط ډېر مهم دي چې په کوم ځای کې موږ درس او سټډي کوو هغه ته باید موږ څه شرایط مساعدي هلته غږ نه وي هغه ته باید فکري تمرکز راټول وي هغه ته موږ باید د اضافي مزاحم غږونو نه پامن کړو او خاص موقعیتونو کې باید درس وایو او د خوب وخت کې باید کافي خوب موږ ولرو زموږ خپل تجربه په اساس باندې چې موږ خپل فاکولټه کې محصلینو هغه محصلینو چې ډېر پورې شوګیر کوو داغه نمبر نسبت هغه محصلینو چې کافي خوب کوو ما درس هم ویلې په څنګه ډېر بکه مې ویز کاغې به حساب وکړم به به کله امتحان تلاړ له استراب او همدارنګه د فکری تمرکز خرابواله چې ډېر به خوبې په وجه به مشکل سره مخامخ وو اطمن به سوالونه غلط اول یعنی زه پام ته ووایم چې ماسلین د مطالبین د عام خلکو نه ډیر زیات خوب ته ضرورت لري نو دغه د وو ساتونو خوب زما په نظر باندې او د کتاب د معلوماتو په اساس باندې او د تجربیاتو او څېړنو او تحقیقاتو ریسرچ نو دا ټول خود لږه وو ساتو خوب چې با کیفیت خوبی متداوم خوبی متقطع خوب نوی او نور مشکلات موجود نوینو انرژیزا خوبی تا کافی خوب.
دکتر صاحب این مسئله در بین مردم حسن غمکش گفته یک چیز است، یعنی غم کل دنیا را میخوره. حالا آدم میرم فکر بکنه که ولی در کل کارا متخصص کل راه های علم بفهمت را حسن غمکش بودنم خواه میپرانه بخیالم. چی میگین؟
اطرف که اصلا موضوع اصلی است که میگه علما میگه علما می کلش پر از استرس است، یعنی استرسفل لایف است. ما با استرس های مختلف و مواجه سیم در زمان های مختلف به شدت و کثرت متفاوت، اما باید ما استرس ها و فشارهای روانی یا مشکلات ساده بگیریم، مشکلات زندگی خود ما مدیریت کنیم. اگر نتانستیم از دوستا و کسایی که در این عرصه تجربه دارن باید معلومات بگیریم. و من قبلا هم گفتم بعضی مسائلی که سر ذهن ما پار است، یک ساده مثال بگیم نظر سر، اگر شما بسیار خدای نخواسته غم و تشویش داشته باشین سر شما زیاد تاثیر میکنه، اما این اگر بازای خانواده شریک کنی کتیت نسب میکنه. همی ما و شما که ایجه مردداری زندداری داریم در افغانستان، این همی بسیار اگر اصل اساس بسیار خوب است، یک فرهنگ بسیار خوب است، این در غمبازی کلی دوستا میه شرکت میکنه، غم آدم نسب میکنه. این به این معنی نیست که غم از کسی میگیره، اما فشار و شدت شکم میکنه. اینی موضوع است که باید ما تخلیه هیجان باید بکنیم و با دوستای خود مشکلات خود بگویم، راه حل برای ما نشان بده و یا مرد دل جمعی و دلداری بده، این سپورت کنه ما را به اصطلاح حمایه کنه. این همین مسئله است که ما راه حل نیافیم و یا از مشکلات نبرایم. و اگر اما تو درونگرا باشیم مرد چی کنیم ببریم، میگه غم درون ما شما اگه اصطلاح هم داریم غم درون شویم به اصطلاح دیگه، اون ما است که خواب ما هم خراب میشه، فعالیت های ما هم خراب میشه، ارتباطات اجتماعی ما هم خراب میشه و مصاب به دپرشن و افسردگی میشیم که او به مراتب خرابتر است، مشکلات زیادتر میشه. دیگر چی مایی است توصیه و یک مشوری مایی است باز لحاظ مسلکی که باید ما اول خود جبری به خوابی نداشته باشیم، دوم در قسمت خوردن مواد غذایی باید بسیار احتیاط کنیم که مثلا با صبح چی بخوریم، چاست چی بخوریم و شب باید چی بخوریم. مردم های ما رواج دارن شب خوب غذاهای قوی و کباب ها و گوشت چیزا رو میخورن و بچاش مثلا بیرون میگردن هیچ چیز نمیخورن، این دیگه صحیح نیست. و یا صبحکی هیچ نهار نمیخورن، صبحکی نمیکنن از غذا دیگه. این باید در سیستم غذایی خودم تغییرات بیاریم و در ارتباطات فامیلی داخلی خانوادگی مثلا تا چند بجا باید بشینیم، تا چند بجا اطفال باید بشینه، تا چند بجا کلانا بشینه و چند بجا باید استراحت کنیم. اگر در این صورت یک کسی که مثلا با مشکلات مواجه بود پرسان کنیم که با چی اساس خواب نمیبره، تشویش داری، چی داری، چی نداری، دوره کتش کمک کنیم. و اگر مشکلات روانی باشه با دکتر باید مشوره صورت بپذیره.
خاطر بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر ایمل صافی ترینر و متخصص امراض روانی در شفاخانه صحت روانی وزارت صحت عامه شاید باشه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، بسیار معلومات مفید دادین، ما مستفید شدیم، امیدوار هستیم که شنونده های عزیز ما مستفید شده باشه.
Palabra, va, va. سره یا قبول کړه.